چیامه غته خوشاله زایو نو ماول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړي وغته خونو ما کړي به 218 پټ نمبر چې ما وړي کابل ساينس پنځه ته ورکړم نو ما غټه اشتباه ده چې کله انسان چې شي شروع کوي باید خپل علاقې سره ما کار شروع کړي یو سړی چې د ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کړی انتخاب نه کړي کله سړی حقوق پنځه ته جوړي هغه باید ضرورت انتخاب نه کړي ما غو چې کلم وم سمستر تلانم ما ویل چې ولا اشتباه ده کړی دا پنځه دی غلط انتخاب کړی دا امغه چې دا مشکلات سره مخامخ سم
په کانکور کې د کامیابی لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره په هنځ انتخاب شي یعنی لومړی سوالونه حل شي که امتحان ورکوونکی یو سل سلويخ سوالونه حل کړي وي دا ورته خبرل کیږي چې انتخاب د یو سل ډیر شو سوالونو د حل لپاره وکړي ځکه کې دې شي ځینې ځوابونه بد د په نظر سم وي خو پکې تیروتې به وي که چیرې د مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي
ما اول څه کله مختب خلاص کړ دا تر هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پانتونو کې یو غوښ سره مشوره وکړله تر څو زه ښه انتخاب وکړم خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پانځه دی مخته وړلی شي زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله ازمایښي امتحانونه نمونه ورکړې انتخابونه جګونه سوالونه مې کمل
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسم ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم فرضاً مالجوي طب دی خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي ستوماتولوژي فارمسي دا ټول د طب بخشونه دي په دې کې کوشش نه کوي ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بل دا چې یو دبدبه لري لکه انجینری سیول انجینری مهندسی حتی مهندسی نه خوښیږي مهندسی هم انجینری ده مګم سیول انجینری خوښوي که موږ ته ویل کیږي چې مالجوي ته به ټاکه انجینری وټاکه په پټو سترګو موږ په پټو سترګو ټاکو کله چې انجینری ته لاړ شو بې زور پرې نه رسېږي مالجوي ته ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب تیر وطن و نکړي
دوی د سیو کتاب جوړ کی چې باغې کې ډیر واضح دغه کودریشتي او دغه مثلا د هر پنځي باره کې ورته د کار ساحه خودل شوی چې دغه دغه ځکه دغه کارول کیږي مثلا دغه پنځه دغه دونه لري افواید ورته ویل شي یو خاص گروپ جوړ شي به هر مکتب کې مثلا دوه نفر یا یو نفر دو موظف کې به دغه سیمینار په توګه دا ورته تشریح کی کچېره شپه ګورځم تشریح ورکړ شندغه نو شاګردان د دې لار پیدا کولې شي چې مثلا حتی شوق زیاتېږي د هر پنځه سره دغه یو ګروپ کچیر جوړ شي یو کتاب جوړ شي نو ان شاء الله د مشکلات به حل وي
پتان دې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي
د چې د کانکور ګډونوال په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي په دې مسله کې د نورو له فرمایشونو او خبرو سره څه ډول تعامل وشي او د خپل خوخه په هنځي ته د انتخاب په برخه کې کوم مسایل ته پام وشي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهن عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته راوبولم
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي خو ډیر یې د انتخاب له وجې هم به نتیجه کیږي نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی به نتیجه کوي
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره د ازموینه په کامیابۍ او بریالۍ توګه پای ته ورسوي دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کوي شاگرد په ناکامۍ کې هم دواړو صورتونو کې ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ د طالبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابو ته جوړ نه وي نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی تب انتخابوي وایي تب د کابل تب د هرات تب د بالخ تب د البیروني تب نه پوهېږم د ننګرهار او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا تب ټول په یوه کټګوري کې دی نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي نو بل انتخاب نه لري پنځه انتخاب یې له تب نه پوره کړي او سړی په درې سوه نورو باندې هم بې نتیجې کېږي. حال دا چې موږ په درې سوه نورو باندې مثلاً ښو نورو پوهنځیو ته هم کامیابېدای شي لکه حقوق لکه اقتصاد لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري یو پوهنځی خوښ وي هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پوهنځی هم انتخاب کړي کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکوو یا درې انتخاب ورکوو یا فرضاً په کانکور کې چې پنځه انتخاب ورکوو دا پنځه انتخاب هم دغه لپاره دي چې موږ په پنځه کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنا باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو ځان ته فرضاً اول درجه انتخاب ولرو او بیا یې ځان دپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو نو بیا په دوهمه کې پوهنځي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشي پیدا کړو نو د دې نه یو بل ټیټ پوهنځی هم باید انتخاب کړم چې درېیم انتخاب خاتمان باید لاره پیدا کړم. دغه پنځه انتخاب هم دغه دپاره دي چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولی شو چې په اصطلاح لاره پیدا کړو. دا حتمي نه ده چې یو سړی حتماً یو انتخاب ولري. کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي فزیک کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو تاریخ او جغرافیا او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارد یم. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پوهنځۍ لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم. فرضاً د ته ورته نور پوهنځۍ
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځۍ انتخاب کړه. له دغه فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکولی شي په هغه برخه کې ښه زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایۍ او لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید په ونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه تب لپاره نه یم جوړ. زه مطمئنه یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې پنځه ووي هلته بریالی دی، او که دا پنځه باندې تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار به ورته پیدا کړي کامیاب به شي. خو پنځه کې که ویم وایي جبري دی ورباندې که فارغ هم شي جبري دی، بالاخره ټولنې ته مؤثر واقع کېږي. من هغه سه خدمت چې باید وکړي نشي کولای.
د کانکور یو شمېر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکړم هغه وکړم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښه چې د کوم پنځه سره ده. دوهم د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې لیدنه شي لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي، د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پوهنځی په کوم برخه کې کار کوي، دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کېږي او دی باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بلې خوانه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پوهنځي اهداف یې او هغه کریکولمونه چې کوم ازاین پکې تدریس کېږي او بالاخره په ټولنه کې د کاریابي موضوع دا په خپلو پاڼو کې ولري، تر څو داوطلب مخکې لیدنه شي چې انتخاب وکړي. اول لاړ شي د لوړو زده کړو تحصیلاتو هغه ویب سایټ ته، هلته وګوري پوهنځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري، اقتصاد وګوري چې کوم ازاین پکې تدریس کېږي او د کاریابي په کوم موردو کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهي د پوهنتونونو نه د تحصیلات لینه چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پوهنتونونه ښه معرفي کړو داوطلبانو ته مخکې له امتحانه، نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
اوریدونکو په کانکور کې د انتخاب په اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهان عبدالقدیر خاموش مرکه واوریده. په دې سره د تاندې څانګې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
مظلوم یو یو الله خبر. خبر ده
هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده له پختون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروگرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مهیروي
علم فتصال سلا خبرو
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هلې او سلامونه پدې بحث کې را سره محترم نجیب الله زاهد دینی عالم دی او ل خاغلی زاهد صاحب سره به پدې باندې بحث وکړو په دې ورستیو کې په دینی علماو او په جماعتونو باندې حمله ډیرې سوي دي چې خبیلګې کولای سو د شیرشای سوری په جماعت باندې حمله چې خطیب هم پکې ووزل سو او ترغه وړاندې د وزیر اکبر خان پر جماعت باندې حمله چې هم خطیب هلته ووزل سو دغه حمله څومره د اندېښنې وړ دي ستاسو نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل وار سره تاسو ته تاسو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د اسلام مقدس دین د علما او مرګ دا د ټول انسانیت مرګ خودلې دی، موت العالم موت العالم. په دغه شکل سره د علما او ترورول او د علما او شهید کول دا یوازې دا نه چې په آینده کې مونږ او تاسې د دوی دغه مقام او منزلت او ځای نشو ډکولی، دغه تشه نشو ډکولی، او د اعتدال او د وسطیت مفکوره په ټولنه کې خپرولو په همدې وجه باندې دغه علماو ډیر زیات اوریدونکي درلودل. د دوی له لاسه ورکول دا داسې یو دیو داسې شي له لاسه ورکول دي چې بیا موږ او تاسو دانه شو جبیره کولای تر قیامت تر ورځې پورې.
جناب زاهد صاحب، حالا سوال ای است که ای چقدر مورد نگرانی است همچو حملات و علمایی که کشته شدند، به خصوص دو عالم اخیر در مسجد وزیر اکبر خان و شیرشای سوری؟ شما اشاره داشتین چگونه علما بودند، از چی مفکوره برخوردار بودند؟
علما وظیفه‌اش معلوم است، ارگان های امنیتی وظیفه‌اش معلوم است، ارگان های استخباراتی وظیفه‌اش معلوم است، پلیس وظیفه‌اش معلوم است، ارگان های کشفی وظیفه‌اش معلوم است، در مجموع دولت وظیفه‌اش معلوم است. اسلام عزیز خصوصا پیامبر اسلام علیه الصلاة والسلام به همه بشریت خصوصا برای مسلمان ها یک اصل زندگی را به خاطر تأمین امنیت و به خاطر تجربه گرفتن از بعضی امور در زندگی و شما را متوجه می سازه. چی میگد که شخص مسلمان از یک غار دو بار او گزیده نمی شد. ببینین مولوی صاحب سمیع الله ریحان، مولوی صاحب حنفی، دکتر صاحب ایاز نیازی، رئیس شورای علمای ولایت ننگرهار و بعدها عالم دیگر در خلال امید دو سال از بین میرن، باز هم از خواب غفلت بیدار نمی شیم.
اوس خبر داده چې دغه د علما او په دغه ډول زنجیروي وژل د څومره غټ مشکل او ستونزه جوړي؟ جناب زاهد صاحب،
دا چې څوک دا کار تر سره کوي او په څه هدف باندې تر سره کوي، اې دې شي نظر خپل علما او ته تشفی او امنیتی ارګانونه زیات معلومات ولري. عالم دا چې یو څوک دی چې د ملت سره د زیږیدو په وخت کې هم ورسره وي او په وخت کې اذان کوي او کله چې خاورو ته ملت سپارل کیږي هم د عالم ورسره وي او ستا لاس نیسي او تاته د سعادت او د نیکبختی لار ښیي، نو د دې نه به زیات نور اهمیت د څه شي وي.
پس جناب زاهد صاحب، آنچه یک سوال است پیش همه و ممکن پیش شما باشه، به نظرتان چی فکر میکنین، تحلیلتان چی است از وضعیت و شرایط که کدام حلقات دست دارن در عقب کشتار علمای دین و حملات بر مسجد؟
ببینید، موضوع را بسیار پیچیده نمی سازیم. یک کسی می آید در داخل بودانی مین جاگذاری می کند در یک مسجدی بمانند مسجد وزیر اکبر خان که اونجا 24 ساعت مردم وجود دارند، 24 ساعت مردم می گرده و همچنان مسجد شیرشای شوری. اما تصویرهایی را که ما حال فعلا می بینیم، یعنی این کار بسیار با آسانی نمی شه. این کار چیزی نیست که ما فکر بکنیم که ما خلاص گفتیم که ما این موضوع را تقبیه کردیم و سفارت امریکا تقبیه کرد و فلان سفارت تقبیه کرد و ملل متحد به این ما خلاص نمیشیم. ببینید در خارج در امریکا یک سیاپوست از طرف پلیس کشته میشه، جهان در حرکت میآید، لیکن امروز یک عالم دینی ما کشته میشه. مشاورین وزارت داخله از طریق رسانه فقط همه میگن ما مطمئن هستیم که فلان فلان داریم، ما مطمئن هستیم که فلان فلان در دست داریم، ما مطمئن هستیم. به این شکل نمیشه. بیاین که با هم دست بدیم و مشترکاً کار کنیم.
نو زاید صاحب، ستاسو نظر یعنی د کورنۍ چارو وزارت په مجموع کې امنیتي ارګانونو د علماو او د جماعتونو د امنیت په ټینګښت کې هغه خپل رول او نقش سم نه دی ادا کړی؟
سل په سلو کې همدا اوس زه درته مطمئن وایم وروره، زمونږ اکثریت علما د تهدید لاندې دي. امنیتي ملي غوښتې دي ریاست ته د کابل فرمونه یې ډک کړي دي، معلومات یې ترنه اخیستي دي، لیکن تر نن ورځې پورې د هغوی د ساتنې دپاره د ذرې په اندازه باندې هم مونږ اجراءات نه دي لیدلي. فقط همدا دی چې یو عالم چې ځي تهدید لاندې وي هغوی حوزې سره تماس نیسي او د حوزې نه یو تماس دی عالم سره نیسي چې مونږ راځو بیا تاسو سره خبرې کوو، نو بیا د هېڅ شي درک نه وي. د هر یو ځای دا د ټول ملت ځای دی، د ټول ملي سرمایه دی.
بله زاید صاحب، حالا این نگرانی خب به نحو وجود داره هم نزد علما هم نزد مردم عام، پس چی باید شوه؟ شما خواستتان چی است از حکومت افغانستان که چی باید شوه به خاطر تدابیر امنیت مساجد و علمای دینی؟
با جدیت باید کار کنیم. خدا خوب کند که از پیش ما کسی آزرده نشود. یک پلیسی که میره از طرف دیگر از یک کراچی 30 افغانی میگیره یا 50 افغانی میگیره، به این میفهمه و به این هم میفهمه که وظیفه ما چی است، مسئولیت ما چی است. یک کسی که به منفعت خود فکر میکنه 30 افغانی را میفهمه که چی گونه ما در جیب خود بندازم. و این کدام چیزی نیست که من را یا مثلا از خود میگم، کل ملتی را میفهمه. شما بریم در شهر، پلیس به جای ازی که پشت امنیت بگرده، پشت دوست بگرده، کسایی را که مشکوک هستن تعقیب بکنن، بغل ازی کراچی استاد شو، بغل ازو کراچی استاد شو، بغل ازو کراچی استاد شو. های همی وظیفه پلیس است. چرا عبرت نمیگیریم؟ ارگانهای امنیتی چرا پلیس امروز بیدار نمیشه؟ یک واقعی که شد باید به دیگرها خو متوجه باشیم.
پس جناب زاید صاحب، که دغسی وضعیت دوام کوي او جماعتونو باندې او دینی علماو باندې دغه حمله دوام کوي، د بیا ستاسو نظر څومره مشکل لا زیاتوي او څومره اندیښنی او تر کومه حد بستونز زیات کړي؟
یوې مهمه نقطې ته ځای اشاره وکړم، غواړم خصوصا خدای دې وکړي چې حکومت دې نقطې ته متوجه وي. کدا علماو دغه سلسله وجنه دا دوام وکړي، د حکومت او د خلکو په منځ کې به واټن نه پیدا کیږي، نایاد لره او په دې باندې د حکومت باید پوه شي. او دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید د دوی د امنیت د تامین لپاره ترتیبات ونیسي. بیګا ما د یو رسنۍ نه واورېد، یو مشاور د وزارت داخله وایي مونږ علما راغواړو. علما راوغواړئ، ورسره خبرې وکړئ، د هغوی سره مشوره وکړئ چې هغوی ستاسو نه څه غواړي. وخت چې څه درنه غواړي تاسو خپل مسؤلیتونه ادا کړئ. على الاقل د علماو سره اوس فعلا ورسره على الاقل یو وسله نشته، یو سلا ورسره نشته، او نه ورته د اجازه ده سلا ګرځول شته چې على الاقل په ځینې ځایونو کې چې دوی کولی شي د خپل ځان نه دفاع وکړي، دوی د خپل ځان نه دفاع وکولی شي. نو په همدې وجه باندې د دښمن ځیرکتیا باید وڅېړو. ما او تا ولې دا نشو کولی چې د دې مخنیوی وکړو؟ هغه هم یو انسان دی او ما او تا هم یو انسان یو. د دې نه دا معلومیږي چې سره له دې چې پیسې راځي، سره له دې چې وسایل لرو، لیکن مونږ خپل عقل، خپل فکر، خپل استعداد او خپل اراده نن د دې دپاره چې د خپلې خاورې نه دفاع وکړو، د علماو نه دفاع وکړو، د خپل ملت نه دفاع وکړو، د خپلو شاعر الله نه دفاع وکړو، نن ما او تا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، خپل استعداد هم په دې لاره کې په کار نه دی اچولی. که په دې مثبتو لارو کې خپل فکر په کار واچي، زه مطمئن یم چې دا ستونزه په ډېر نږدې وخت کې د منځه ځي. لیکن متاسفانه چې نن مونږ د دې اراده نه لرو چې د علماو څخه حفاظت وکړو، مونږ د دې اراده نه لرو چې د خپل ملي سرمایو څخه، که هغه ډاکټر دی، که هغه انجینر دی، که زمونږ تاسې نور علمي بخشونه دي چې د دې ملت سرمایه دي، متاسفانه چې تر ننه پورې مونږ د دې هوډ نه لرو چې د دوی د ساتنې لپاره پلانونه جوړ کړو او هغه پلانونه په عمل کې عملي کړو.
جناب زاید صاحب، ډېره مننه. کور ودان صاحب، کور ودان.
Thank you.
اشهد